سات شپږ بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم په دې خبري مجله کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی ویل چې د ایراني چارواکو د څرګندونې چې د امریکا بندیزونه به سبب شي چې ایران افغان کډوال خپل خبرې وباسي له دې مسالې سره ارتباط نه لري. د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې د شمشار زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هېواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د فرانسې ولسمشر وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. او روسیې نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازي جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. بشپړه خبرونه. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. د ولایتي شورا غړي محمد کریمي نن پنجشنبې سهار ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تېر ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار اړوند د سرتور بابا په سیمه کې پر یوه کور کړی. ښاغلی کریمي وایي
د بیدلا کورنۍ مکمل لمنځه کړلې ده. خود جلال خان کړلې دي هغه سړی زړی بیدلا بیدلا خپل منځي بیدلا ماینه مړه ده. د بیدلا لور ورسره مړه ده. د بیدلا یو زوی ورسره چې لکه زوی ورسره چې سوي دي او د بیدلا یو زوی زخمي دي چې په ترینکوټ ولایت کې روغتون کې دی. اوس دا څلور کس شي دا څه دي او دا یو الک د شدید زخمي دي په ترینکوټ ولایت کې روغتون کې دی. څه دي راغلي دا له توه
د دغه ولایت څلورمې پلې لیوا مسؤلین بیا دا خبره ردوي چې په دغه ځای کې په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې افغان او بهرنیو ځواکونو د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف مځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هېواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی له قوله ویلي په ایران کې دا مهال 3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو د باندې باسي. نوموړي ویلي 268 زره افغان زده کوونکي چې ایراني ښوونځیو او 3000 په پوهنتونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي کې پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي. ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سویو څخه دوه یې په موټر او یو بل یې په روغتون کې ساور کړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سې شنبه په ورځ سوي وه او د دوو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. ده وویل دی وایي درې نجونې یو 8 کلنه او 4 کلنه او بله یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پرېښي وې. هغوی په ازموینه بوخت وو. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشتوالي له کبله له تنفسي ستونزې سره مخامخ سوي. دوه کوچنیان هملته مړه سوي او یو کوچنی ژوندی و چې د روغتون په عاجلو طاق کې سا ورکړه. ښاغلي جلالي زیاته کړه چې د دغو کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرېښي وو او د موټر دروازې او شیشې یې تړلې وې. تاسو موږ غلاز د رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. د لټولو لور یو غشتل چې آرام سي. تر دې مخکې امریکا پر ایران نوې بندیزونه لګولې وو. دا ورسته له هغه چې تهران د نورو یورانیوم د غنی کولو تهدید وکړ. د امریکا نوې بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځولې. تهران ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. تر دې یو څو ساعت مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درې درنی اوبه به نورو هیوادونو ته نه پلوري لکه څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي وو. همداراز یې خبرداری ورکړی چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپلې واد وایست، خو نور 15 قدرتونه جرمني، فرانسه، برتانیا، چین او روسیه د دې موافقې برخه پاتې سول. خو اوس جرمني، فرانسې او برتانیې انتقاد کړی چې ایران یو شمېر داسې اقدامات کړي چې ګواکې د هر کلی په معنا نه دي. دوی تهران ته خبرداری ورکړ چې له موافقې ونه وځي. روسیه نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. د مسکو په سره میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دیمیتری مدویدیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف هم په مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي ازادوونکی شوروي اتحاد و، او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونې پلازمینه وبلله. د وویل
اسازنایوم نی پریخادیاشو څو ګراس پوراس د خپل ملت جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت وو چې وطن یې وژغوره او دفاع یې وکړه، د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورونکی شو، او د اروپایي هیوادونو اصلي ازادوونکی
نارودوف یوروپا.
منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې 14,000 پوځیانو او 130 پرمختللو وسلو په دغه رسمي ګذشت کې برخه درلوده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ساجي رادیو واوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو ایرانی چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې د امریکا بندیزونه او کډوال دوی جلا مسلې دي. د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت موسسې د حمله په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور به د افغانستان محصولات نورو هیوادونو ته د افغانستان په نوم صادرې شي.
دی جی آئی دی پروسی شروع پا افغانستان کے خاصتاً دی کرنے پا سیکتور کی دی اولین زل دی پارا نن شروع کی گی پا صادراتو کی با یو لوی پر مختار کی.
دا افغانستان دا بحرانو چارو وزیر بشری حقونه دا سولی پا خبرو کی اساسی شرط بولی. دا کندهار زین دینی علمان او عام وگری دا جگری دا بندی دو غشتا نکوی.
ګر سره په ټول وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دی، په روژه کې به به حرام دی.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
دا نور موضوعات په دې خبری مجله کې له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوت. د دغه وزارت ویاند صبغت احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو موضوع پر ایران د امریکا له بندیزونو سره هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په وروستیو کې ویلي دي چې ایران به د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې ممکن له افغان کډوالو وغواړي چې له دې هیواد د ووسی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران له دولت غواړي چې له افغان کډوالو سره د کډوال په سیر چلند وکړي. دغه وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو له کبله غبرګون ښیي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی په دې وروستیو کې ویلي چې تهران ممکن د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایران نه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو پر ایران د امریکا بندیزونه دوه جلا موضوعګانې دي. د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي.
ما با جمهوری اسلامی ایران روابط نیک داریم.
د وویل موږ د ایران له اسلامی جمهوریت سره نیک اړیکې لرو. هیله من یو چې له افغان کډوالو سره د کډوال په توګه چلند وشي. دغه مسأله له بندیزونو سره تړاو نه لري بلکه توپیر لري. مونږ د اډمن یو چې د ایران دولت له دغه مسلې سره مسؤلانه چلند وکړي.
مسؤلانه برخورد
د ایران رسمي خبرونه ایرنا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړی چې ایران اوس مهال د 3 میلیونو افغان کډوالو کوربه دی چې 2 میلیونو ته د کار اسانتیاوی برابرې دي او په کال کې له 3 نه تر 15 میلیارد یورو پورې له ایران نه وباسي. عراقچی دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو کې 2,85,000 زده کوونکي او په پوهنتونونو کې 3,000 محصلان په وړیا توګه درس وایي چې د عراقچی په خبره دا د ایران په زیان تمامیږي. عراقچی دا هم ویلی ک بندیزونه پر اثر وکړي او د تیلو پلورلې صفر شي بیا نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایران ووځي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي او د راپورونو له مخې د همدغو اقتصادي فشارونو له امله په دې وروستیو کې په زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له ایران نه وځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د څرګندونو په ځواب کې غبرګون وښود او ویل چې د افغان مهاجرو مسأله او پر ایران د امریکا د بندیزونو موضوع سره دوی جلا مسألې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقونو موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی نن پنځشنبه د افغانستان او اروپای اتحادیه د کاري ډلې د بشري حقونو حکومت ولی او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شبې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرښې او موارد دي. د دې موضوع په اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوری نظام د بشري حقونو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حاکمیت ځانګړي حدود دي چې له لوړاندې تعین سوي او په دې مواردو مذاکرات نه کیږي. صلاح الدین ربانی هم دا شانول حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیاوړي کوي او د هیواد ستونزه به هغه مهال په دایمي توګه حل سي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقونو موازنې ته احترام وسي.
نظام حقوقي جمهوری اسلامي افغانستان
هغه وایي د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادي ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص سوي چې د بشري حقونو د موازنې رعایت ته احترام بنیادي برخه ده. دا په مذاکراتو کې نه راځي او دا د افغانانو د اساسي حقونو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لاره ده او د سولې په خبرو کې اساسي موارد او شرطونه دي.
مذاکرات صلح را تشکیل میدهد.
خغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقونو حکومتولي او کډوالي په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړې. صلاح الدین ربانی داسې مهال د سولې په خبرو کې د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په ساتنه ټینګار کوي چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دې له افغانستان وباسي او دا یې د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخي زوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خاوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکراتو نورې اجنډا ودی. خو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقونو او ښځو په رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیې د آسیا پاسیفیک څانګې مرستیالې پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د وروستیو څو کلونو لاسته راوړنې نړیوال معیارونو او د بشري حقونو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمي سپارښتنې دي.
In the context of the peace process,
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاسته راوړنې نړیوال معیارونه او بشري حقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه یې ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنی په یاد ناسته کې د ټیکی ته په اشاره سره وای د بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری سي. بيبي ګل رولاغني له اروپאי ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهیر سره مرسته وکړي.
Then a successful 3-day ceasefire rekindled.
خغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبری د سولې په خبرو ټینګار کړی. څه ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي، موږ زیات پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه اټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي سوله به تلپاتې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت مؤسسې په دفتر باندې د انتحاري او ډلیزې حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیت قمندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حملې په مخنیوي کې ناغېړي شوې او که نه ده. د دې موضوع په اړه له کابله د فیروزي عزیزي راپور واورئ.
که څه هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوال مخالفینو حملې زیاتیږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ پی وی بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکینۍ استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي.
مخته دا سی و اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مو داسې اطلاع ترلاسه کړي و چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حمله کیږي، خو په ځانګړي توګه د دې مؤسسې په اړه موږ اطلاعات نه درلودل.
د حمله په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پوښتنې وړ مسله ده.
ول زمنګ تاکید او زمنګ موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شتا خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې ترسره شي دا ضعف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهرنه او سیمه کې 50 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارت مؤسسه حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وو د دغه مؤسسه په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګیدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لوري له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون نه تنه وژل شول او څلورویشت نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه ووژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه، خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبانو له لوري حملې زیاتیږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي ناقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي، خو د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په ماهربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لورې ناغېړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي د جګړې دوام د هیواد مهم بنسټونه کمزوري کوي او یوازې افغانان پکې قرباني کیږي، نو لازمه ده چې د جګړې لوري اوربند او سوله وکړي. په عین وخت کې د دغه ولایت دینی عالمانو هم چې د روژې له رسیدو سره سم د جماعتونو له ممبرونو د جګړې په شکیلو خواوو د اوربند شخ کوي او وایي چې پکار ده چې د روژې په میاشت کې جګړه ودرول شي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د روژې په مبارک میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندیشمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې له شکیلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل وسلوال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځنګړی ارزښت لري. داسې اومیشته د وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو څخه مهیله او غشتنه ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې پروژې کې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه خلاص باقي دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر وسلو کې به بهترین اقدام وبني.
پروژه مبارکه میاشته او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه خلاص واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تابتری خوالی د عام خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خوشنې کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درې دوه غښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبد الله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکل غاړو دور بند ځخ کړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درې دوه غښتنه کوي او د بیګنا انسانانو وینې ته ول حرام غني.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی ک په کور کې یعنی ک څوک روژې یې پښوی نو دی د باید د خوراکو د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغه د الله الله بس خوله بند دی دا چې دغه د قتل کوي یا بل یو وژن یا بل مسلمان ته ضرر رسي هغه هاي وډالي کبل ډالي پر ددوار باید دغه د سرکښینی او خپل مابن کې سره ورونه سي دا پروژې پر اړم اعلان دي ګر سره په ټولو وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي پروژې کې به به حرام
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده په هر وخت کې کروجای کده روجا څخه مخ کیوی کده روجا څخه ورستوی جګړه خو نه ده شه. مسلمان به چې د مسلمان سره جګړه ونه کی مسلمانان چې دی انما المؤمنون اخوتنا الله تعالی جل شانه هم دا سنی یو آیات شریف په قران زم شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خله باندې مشت بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمان پر داسې محل د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غښتنه کوي چې دا محل د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیات سیبي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې مبارک میاشت کې پرور وژنه کوي دا سایګان زمونږ ټول دښمنان دي یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاشت چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي عبادتونه کوي اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کو نه دا او په رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیر غوناه ځان باندې نه مننه دي او ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیر مرګ دي. دا کار سوچ کو نه دا سو ډیر فقیران په دې کې زخمی شوی دي ډوډۍ په سی وته نو دا کار بالکل غوناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جګړه دی خپل بالکل آرام ده
مې درجه د امن میاش سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي
مې موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژې کوس
مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي د خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نښان صادر او ملکیت به په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دورانی په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتو د کرنې له ادارې سره د جی آی یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په باب د فیروزی عزیزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ورکړی شي چې د افغانستان توکي نور هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنځمه فورس په کابل کې د دې پروژې پلي کېدو او ګټو په اړه وویل.
د جی آی د پروسې شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندر یا معیار د کرهنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو لپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی شوالی بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو، او د اروپای اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکاری او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلی کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کل وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادریږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو تر څنګ د پاکستان له لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې دې چارې د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې غونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالې مقدسې یورش هم د یادو پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او وویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د ښه والي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړې وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځېده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا FAO استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلی کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that FAO can bring
اوس مناسب فرصت دی چې موږ هغه تجربې چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریکې کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نښو د سیستم هدف دا دی چې رڼوالی او اړیکې رامنځته کړي او د بېلابېلو برخو د استازو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس تیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاریتوب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلی کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات استاندارد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
او د هم د دې خبری مجلې ورستۍ موضوع د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د روژې په مناسبت د فوتسال مسابقه پیل شوې دي. دا سیالۍ د شپې په مخه کې شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د سیالیو ته تللی و.
د شپې 12 بجې دی او د لوبغاړي د ترینکوټ شار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوب کول بوختي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خواني د ټک ټک دا ماشين چلان کړی او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رونا برابر کړ او لوب وکړ. او سلګونه ځوانان یې هم نندار د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال دغه سیالي شل ورځنۍ دي او شپاڼس لوبډلو پکښې کې برخه اخیستي. دی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې وربند او سوله وکړي.
مسابقه مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالي دایری کړی دی چې شپانس الف بی ګټ چمونه پکښ غډون لري او په سلور ګروپ پکې موران غشت دي او د شپې د لس بجو څخه ورسره شروع کیږي بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پرې دوام لري او هدف مو د دې لوب څخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سوله اوربن باندې تاکید کول او دای پیغام ورکول د روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کله دواړو غاړو ته چې نور روزګانیان بل خصوص ټول افغانان سول غواړي هغه خوشي غواړي.
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوب کول زمينه ورته برابر سي
او وس محل خو پټوالر يم او دلته د دروژې او شپنې ټورنمنت پرنسل سعودي د فدراسیون د خواجه مرزا دی. نو لومړی بازي زموږ و چې نن اول ورځ و لومړی بازي نن زموږ و چې د یو لس بجې څخه پیل شو تقریبا سرویش دي کې وخت یونی وي. نو وس دوه وازی پیل کیژنو سیل به وک لومړی کو ګورو داسې علي خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سول راسي او په خاص توګه کچیر اور بند راسي دا به بیخي شدي خو مګر اصلي کې سولې ته مشته جی او کچیر اور بند راسي نو سول امرت لون کېده او اوس مهال غډیر خوش یو ځګه چې داسې ټورنمنت بل چانه جوړ کړی دی برداوه سپری او داشمنه ټورنمنت کچیر دغه عملی سي دا به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د دغه لوبو نندارې ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لته اوس روانې جګړې په رواني ناروغۍ اخته کړي او غواړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تفریح ورکړي او څو شېبې په خوشحالۍ تیرې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا و د ازادي راډیو خبری مجله. بل خبری مجله هم په څو شیبو کې لرو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 پښنوي او اف ام 3.5 سپه اوري. د ازادي راډیو مطالب د انټرنیټ لاري هم تر لاسه کولای شي. زموږ د ویپانی پته په یاد لري، azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویپانی پته ده. هم مطالب لوستلی شي او هم ازادي راډیو پکې اوریدلی شي. او دا اوس ورستۍ خبری مجله